السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. پاکستان د افغانستان د دینی عالمانو د هغې پریکړې محتاطانه هرکلی کړی چې افغان وګړو ته په بهر کې د نورو ډلو په پلوي د جګړې اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د قطر او ترکیې په منځګړتوب د خبرو په ترڅ کې له طالبانو غوښتنه وشوه چې د دوی مشر دې په لیکلې بڼه دا ډاډ ورکړي چې د افغانستان له قلمرو څخه به په پاکستان کې حملې نه کیږي. خو اندرابی ویل د کابل د غونډې په پریکړه لیک کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټی ټی پی ذکر نه دی شوی، نو اسلام آباد به انتظار وکړي چې عملا څه کیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونه دینی عالمانو پرون په کابل کې اعلان وکړ چې هیڅ افغان اجازه نه لري له هېواده بهر په جګړو کې برخه واخلي، خو دوی په خپل پریکړه لیک کې پرته له دې چې د پاکستان نوم یاد کړي دا یادونه هم وکړه چې که چا د افغانستان حریم نقص کړ د هغه پر وړاندې جګړه مقدس جهاد دی. د ملګرو ملتونو لپاره د چین استازي د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چینایي وګړو د وژنو د پیښو په اړه تحقیقات وکړي. فو کونګ تیره شپه په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال پر طالبانو همداراز غږ وکړ چې له تاجکستان سره د پولې امنیت خوندي کړي. د تاجکستان حکومت ویلي دی چې د نومبر په 16 او 18 د هیواد په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې 15 چینایان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تر اوسه د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. تاجکستان ویلي دی چې پر دې چینایانو د افغانستان له خاورې حملې شوې. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار وویل چې د دې پیښو په تړاو 2 تنه تورن کسان نیول شوي دي. د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر فایز حمید نن په 14 کلن محکوم شو. د حمید تحقیقات پروسه کال د اګست په 12 په پوځي محکمه کې پیل شول. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن پر نوموړي د لګیدلو تورونو په اړه وویل چې فایز حمید په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه کوله، د پاکستان رسمي رازونه یې افشا کړي وو او په اداري فساد کې ښکېل وو. فایز حمید د 2018 کال په اګست میاشت کې هغه مهال چې افغان طالبان بیا واکمن شول کابل ته ولاړ او د سرینا په هوټل کې داسې یو عکس واخیست چې د چای پیاله یې جګنی ولې وه. ځینو له دې عکس څخه داسې سیمبولیکه معنی واخیسته چې ګنی پاکستان په افغانستان کې بریالی شوی دی. د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د نړیوالو ځواکونو قمانده د امریکا د پوځ یو جنرال ته وسپاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نومبر په 12 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په غزه کې د ثبات د ټینګېدو لپاره نړیوال ځواکونه ځای پر ځای کیږي. اکسیوس رسنۍ نن د 2 امریکایي او 2 اسرایلی چارواکو له قوله راپور ورکړ چې وایي د ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د ثبات د نړیوال ځواک د قمانډې لپاره یو 2-ستوری امریکایي جنرال وټاکي. ریټرز خبري اژانس څرګند د ویچ سپینه مانی او د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه د دوی سوالونه نه دي جواب کړي. او د کمال الدین بهزاد د میناتوري هنري طرز د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل شو. دا پریکړه د یونسکو د هغې درې ورځنۍ غونډې په ترڅ کې وشوه چې د پنجشنبه په ورځ د هند په پلازمینه نوي ډیلي کې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د 8 اویا هیوادونو لسګونه فرهنګي میراثونه وارزول شول چې ځینې د یونسکو د فرهنګي میراث برخه وګرځېدل. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په خواله رسنیو په یو پیغام کې ویل چې دا د افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی چې یونسکو د کمال الدین بهزاد د میناتوري طرز په نړیوالو کلتوري میراثونو کې شامل کړ. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې به د افغان دینی عالمانو د ورستۍ پریکړې په اړه د پاکستان د غبرګون په اړه جزئیات درکړو.
د پاکستان حکومت یو مختنه همدا و چې باید افغانستان حکومت په دې اړوند باندې د حرام د حرمت یو فتوا ورکړي. نو دا یو شکل د اشکال باندې د پاکستان غوښتنې ته هم رسیدګی دی.
د ملګرو ملتونو نوی راپور په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. نن د غرونو نړیواله ورځ ده.
د ملي یخچالي څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سینسنګ یا سنجش د لرې لارې همدارنګه جی آی ایس او ساحوي سټېشنونو منظم څار ترسره شي.
د په دې اړه یو راپور لرو او په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین د جګړې په اړه د ناتو د عمومي منشي د څرګندونو جزئیات درکړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د پاکستان حکومت د افغان دینی عالمانو د هغې پریکړې چې افغانانو ته په بهر کې د پوځي فعالیت اجازه نه ورکوي محتاطانه هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل هیواد یې له طالبانو غوښتي وو چې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د خبرو په جریان کې د دوی مشر پاکستان ته په دې برخه کې لیکلی تضمین ورکړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې اعلان وکړ چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې له هیواده بهر په جګړو کې برخه واخلي، خو دوی د هم ویل چې که څوک د افغانستان حریم نقص کړي پر وړاندې مقدس جهاد فرض دی.
روسته له هغه چې سلګونو افغان دینی عالمانو د یو پریکړلیک په خبرولو سره اعلان وکړ چې هیڅ افغان ته پوځي فعالیت لپاره د بهر تګ اجازه نشته، د پاکستان حکومت د افغانستان دینی عالمانو د دې پریکړلیک ته محتاطانه خبرګون ښودلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی د پنځمې په ورځ د دسمبر په 18 په اسلام آباد په یو خبری غونډه کې د دې اعلان هرکلی وکړ، خو زیاته کړه چې په پریکړلیک کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی یادونه نه ده سوې، نو پاکستان به په تمه سي چې په عمل کې څه پیښیږي. اندرابی وویل چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د خبرو اترو په ترڅ کې اسلام آباد له طالبانو غوښتي و چې د دوی مشر په دې برخه کې پاکستان ته لیکلی تضمین ورکړي. د ټینګار وکړ چې طالبانو پخوا هم په شفاهي ډول ورته ژمنې کړې وې، خو په خبره یې عملي کړې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونه دینی عالمان د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 18 په کابل کې راټول شوي وو او د یو پریکړلیک په صدرولو یې اعلان وکړ چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د امر خلاف د افغانستان بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي، او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تک جایز نه دی. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دې غونډې او پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو په هغه متن کې چې ځینو کورنیو رسنیو او طالبانو ته نږدې یو شمېر رسنیزو فعالینو لخوا خپور شوی پکې راغلي، هر هغه څوک چې د بل حکومت پر وړاندې د اقدام لپاره د افغانستان خاوره وکاروي هغه به سرغړونکی وګڼل سي او د طالبانو حکومت حق لري چې پر وړاندې لازمي اقدامات وکړي. خو په دې پریکړلیک کې دا ټینګار هم شوی چې که څوک د افغانستان حریم نقضوي نو دفاع مقدس جهاد ګڼل کیږي، او پر افغانستان د برید او به احترامۍ په صورت کې ټول افغانان مکلف دي چې ترې په کلکه دفاع وکړي. د دې پنځه ماده یې پریکړلیک په یو بل برخه کې له اسلامي هیوادونو غوښتل شوی چې خپلې اړیکې د اسلامي ورورګلۍ پر بنسټ تنظیم کړي او له تفرقې او اختلافاتو څخه ډډه وکړي. دغه شان له افغان عالمانو هم غوښتل شوی چې په دې پریکړلیک کې مطرح شویو مسلو په اړه خلکو ته د معلوماتو ورکولو لپاره له خپلو منابرو څخه کار واخلي. هڅه مو کړه په دې غونډه کې د ګډونوالو ځینو دینی عالمانو نظر واخلو، خو دوی ازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. که څه هم د افغان دینی عالمانو په دې پریکړه لیک کې د پاکستان یادونه نه ده سوې، خو په پاکستان کې ځینې پخواني افغان ډیپلوماټان وایي چې د دې غونډې پریکړه لیک په حقیقت کې د پاکستان د حکومت د هغه غوښتنو جواب دی چې د طالبانو لمشر څخه غوښتنه کړې و چې د هغه هیواد پر وړاندې د جګړې د حرام اعلانولو لپاره فتوا صادره کړي. په پیښور کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام جنرال قونسل حمید جلیلی ازادي رادیو ته وویل
د پاکستان د حکومت یو غوښتنه هم دا و چې باید افغانستان حکومت په دې اړوند باندې د حرام د حرمت یو فتوا ورکړي. خو دا چې افغانستان حکومت ډایرکټ په پاکستان کې عملیات حرام نه کړل، من حیث مجموع یو عامه فتوای صادره کړل، نو دا یو شکل د اشکال باندې د دوهې د موافقې په اساس نامه موقف بیا تاییدوي او یو اندازه د پاکستان غوښتنې ته هم رسیدګي دی.
ښاغلی جلیلی وایي چې د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې افغان طالبان په پاکستان کې دننه له پاکستاني طالبانو سره ګډ عملیات ترسره کوي. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو حکومت د داسې غونډو په تنظیمولو له دینی عالمانو څخه د وسیلې په توګه کار اخلي. له دې جالې کارپوهانو حمید عزیزی ازادي رادیو ته وویل
ما فکر میکنم کې استفاده ابزاری از دین و علماي دینی فکر کوم چې د سیاسي وخت ساتلو لپاره د دین او دین زه فکر کوم چې د سیاسي وخت ساتلو لپاره د دین او دینی عالمانو کارول د افغانستان د خلکو لپاره یو ناورین کېدای شي چې په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د خلکو لپاره یو سوي او دا غوښتنه شوي وي چې
د دوی حقونه تضمین شي او محدودیتونه لري شي، په دې صورت کې د دینی عالمانو دریز غنل کېدای شي.
په کابل کې د دینی عالمانو غونډه په داسې حال کې سوی چې د روان کال د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرکې په اوږدو کې لنخته ورسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو چې څو ورځې دوام وکړ او دواړه خواوې یو بل د درنو تلفاتو په اړولو تورنوي. دا نښتې د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته وسوې چې کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. د افغان طالبانو او د پاکستان د حکومت استازو په تېرو دوو میاشتو کې په دوحه، استانبول او ریاض کې څلور ځله سره لیدلي تر څو خپل اختلافات لرې کړي. پاکستاني لوري په دې غونډو کې ټینګار کړی چې افغان طالبان باید فتوا صادره کړي چې په پاکستان کې جګړه ناروا ده. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هیواد داخلي مسله بللې ده. د یادونې ده چې پاکستان په تیرو دریو میاستو کې په کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا او کابل ولایتونو کې څو ځلې هوایي بریدونه کړي دي چې ملکي تلفات یې هم اړولي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله په امنیتي پیښو کې 14.5% زیاتوالی راغلی. د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اغیزې په نوم د ملګرو ملتونو د سرمنشي په درې میاشتنی راپور کې راغلی دی چې په دې پیښو کې د طالبانو د حکومت له مخالفو ډلو او ګاونډیو هیوادونو سره سرحدي پیښې شاملې دي. فیروزه عزیزی چې زیات اوروي.
د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو میاستو کې امنیتي پیښو زیاتوالی موندلی دی. د دې سازمان د سرمنشي په درې میاستني راپور کې راغلی چې دوی د روان میلادي کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 1.5 پورې په ټول افغانستان کې 2200 پیښې ثبت کړي چې د تیر 2040 کال د همدې مودې په پرتله 14.5% لوړوالی ښیي او په ټکو یې ډیری تلفات پکې ملکیانو ته اوښتي دي. په افغانستان کې وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اغیزې په نوم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د دې سازمان د سرمنشي په دې راپور کې چې د پنجشنبه په ورځ د ډسمبر په 11مه د یاد سازمان پر ویبپاڼه خپور شوی پکې راغلي چې په دې پیښو کې د طالبانو د حکومت د مخالفو ډلو حملې او له ګاونډیو هیوادونو سره یې سرحدي نښتې شاملې دي. د راپور له مخې د روان کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 1.5 پورې د طالبانو مخالف وسلوالو ډلو که څه هم طالبانو ته کوم د پام وړ زیان نه دی رسولی، خو په ټکو یې د 14 پیښو پړې منلي چې پکې په لاسي بمونو، ځینې بریدونه او د طالبانو په پوستو او کاروانونو ډزې شاملې دي او له دې پیښو 19 تایید شوي دي. په راپور کې د طالبانو ضد څو وسلوالو ډلو لیست شامل دی، لکه د ازادۍ جبهې، د مقاومت ملي جبهه، د ملي جګړې جبهه، د ملي تحرک جبهه، د افغانستان د خلکو د اسلامي ازادۍ جبهه او د افغانستان د ازادۍ غورځنګ چې د راپور په ټکو په بغلان، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندوز، نیمروز، پنجشیر او تخار ولایتونو کې د بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی دی. له دې سره یاد راپور زیاتوي چې په دې موده کې د داعش ډلې د خراسان څانګې لخوا د بریدونو په شمیر او کچه کې کموالی راغلی، خو د دې ډلې پر وړاندې د طالبانو د امنیتي ځواکونو عملیات لا دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په دې 15 مخیز راپور کې دا هم راغلی چې د اګست په 12مه د داعش خراسان څانګې ادا وکړه چې د دوی دوه جنګیالي چې د غلا په تور نیول سوي و د کندوز له زندانه تښتول سوي او د توقیف په وخت کې وژل سوي. د اګست په 14مه طالب ځواکونو د داعش خراسان څانګې یو قومندان ووازه او د اګست په 15مه داعش خراسان څانګې ادا وکړه چې په ننګرهار ولایت کې یو کس د طالبانو د مخبر په توګه اعدام کړی دی. ځینې عام افغانان وایي که څه هم اوس ترهګري او د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې په پټه فعالیتونه کوي، خو په خبره یې وخت په وخت په ځانګړې توګه وروستیو ناڅاپي بریدونو دوی ته د امنیت په اړه ویره راچولې او په خبره یې خپل او د خپلو کورنیو د امنیت په اړه مطمئن نه دي. د کابل کاری وی اوسیدونکو سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسف باید بویم کې افزایش حوادث امنیتي در ماهای اخیر
له بده مرغه په دې وروستیو میاشتو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی، خصوصا هغه چې قربانیانې عام او بې دفاع خلک دي، ته اندېښنې وړ دي. که څه هم ځینې سیمې ارامه ښکاري، خو د دې ارامۍ تر پوټکي لاندې د بې باورۍ او ویرې څپې دي. موږ تل په ویره او اندېښنه کې یو، خصوصا کله چې چیرې عام خلک، ماشومان او ښځې هدف ګرځول کېږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په دې درې میاستني راپور کې دا هم راغلی چې د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 18مې پورې له ایران، پاکستان او تاجکستان سره د افغانستان د پولو په اوږدو کې څو او بیلابیل سرحدي پیښې رامنځته شوي چې د راپور په ټکو ډیرای دی پیښو دواړو خواو ته ملکی او پوځي تلفات اړولی دي. د راپور کې په دې موده کې د ګڼو هغو پیښو ارقام او نیټې لیکل شوي چې په کونړ، ننګرهار، خوست، بدخشان، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، غزنی، هلمند، کابل، کندهار، کندوز او نورستان کې په سرحدي سیمو کې دواړو خواو ته د هوانونو او ځمکنیو نښتو له امله خلکو ته مرګزوب لیاوښتی دي. د ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه د هغو سیمو اوسیدونکي چې په ځلونو د پاکستان هوایي بمباریو سره مخ سوي وایي د مرګزوب لی د خطر تر څنګ ډیری وخت خلک له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ کیږي او په ورځو ورځو پټیو او سرخلاصو سیمو کې د نښتو پای ته په تکلیف کې انتظار باسي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې ازادي راډیو ته وویل
گاونڈی ہواد دن خطو سرحدی سرحدی نخطو تلپات و ہوائی بمباری و پوجہ باندھی دیر په تکلیف کې دي. دوی خواران خپل کلی کور سیمه ولسوالی پرېږدي او کزیتای مرکز ته کډه کیږي. دوی نه یوازې په تکلیف کې دي او یا خپل کلی کور سیمه پرېږدي، بلکې دوی پکې مالی او جانی زیانونه هم لري. نه هوایي بمباریو په نتیجه کې دوی خپل ماشومان، ښځې، نارینه هم دوی پکې د لاسه ورکړي.
راپور زیاتوي چې د اګست له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر سمپوري ملګرو ملتونو دریش پیته امنیتی پیخي ثبت کړي چې مستقیم د دوی کارکونکو کې اغیزمن کړي، خو په 2040 کال کې د ورته مودې په جریان کې اتاویا پیخي وي. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې دواړو په ګډون یو شمېر طالب چارواکو په وار وار په افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت دعوی کړي او ټینګار کړی چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې او خبرداری ورکړی چې د امنیت ګډوډونکي کړی او ډلې به هم وځپي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت، سیاسي تحولاتو او پرمختګونو، له دې هېواد سره سیمه ییزې همکارۍ او اړیکو، اقتصادي حالاتو او مرستندویانو د بشري مرستو او اغیزو په اړه هم بیلابیل موضوعات راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د مورچلو نښه کولو په هدف د افغانستان پر خاوره بیلابیل بریدونه وکړل، خو طالبانو تل دا بریدونه غندلي او ویلي دي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان غړي نسته. دواړو خواوو د دې وضعیت د پای لپاره څو ځلې په دوها، استانبول او ریاض کې سره بحثونه هم وکړل، خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلور ساعته
زموږ راغله. ازادي راديو اوري قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو. همدارس یادونه کوو چې تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه مطالب ګورئ د ازادي راديو ویب پاڼه ته ورشئ، ازادي راديو ډاٹ کام او ازادي راديو ډاٹ اورګ د ازادي راديو د ویب پاڼه پته ده. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ناتو عمومي منشي د خپل تړون لغړو هیوادونو وغوښتل چې دفاعي هڅې پیاوړي کړي چې د روسیې د تیری مخه ونیسي. د مارک رو د ناتو عمومي منشي مارک روته د جرمني په پلازمینه برلین کې دا خبرې وکړې او څرګنده کړه چې کېدای شي دا جګړه ونخلي چې زمونږ پلرونو او نیکونو به هم داسې یوه جګړه هیڅکله لیدلې او زغملې نه وي. جزئیات احمد شبر اوروي.
د ناټو عمومي منشي مارک روټه وایي چې د ناټو اکثر غړي د روسیې د بیړنې ګواښ احساس نه کوي، خو حقیقت دا دی چې دوی باید ډېر ژر لاس په کار شي، خپل دفاعي بودیجه پراخه کړي او د وسلو د تولید چارې زیاتې کړي چې د هغسې جګړې مخه ونیول شي چې زموږ پخوانیو نسلونو لیدلې وه. شاخلی روټه وویل چې د روسیې دوهم هدف اروپا ده، خو اکثر لا هم په دې باور دي چې زمان د دوی په ګټه څرخي، خو حقیقت داسې نه دی. اوس هغه زمانه ده چې باید د ناټو غړي هیوادونه څه وکړي. د ناټو عمومي منشي بیا وویل جګړه زموږ د دروازې تر شا را رسېدلې، روسیې جګړه اروپا ته را رسولې او د ناټو متحدین باید ورته چمتو واوسي. د ناټو عمومي منشي دا خبرداری هم ورکړ چې شاید روسیه د 50 کلونو په ترڅ کې د ناټو پر ضد له پوځي ځواکه استفاده وکړي. د ناټو له عمومي منشي سره په خبري غونډه کې د جرمني سرجاسم فریدریخ میرس بیا د اوکراین د جګړې د حل پر لارو چارو خبري وکړي او د واشنگتن د سولې طرح ته اشاره وکړه چې د اوکراین د خاورې و برخه روسیې ته وسپارل شي او جګړه ودرول شي. د وویل د دې طرح په ارتباط د چهارشنبه پر ورځ ولسمشر ډانل ترامپ سره په ټلیفون خبرې وکړې. صدر اعظم میرس بیا وویل اوس دا مهمه ده چې اوکراین د خپلو کومو سیمو ورسپارلو ته چمتو دی او د دې پریکړه باید د اوکراین ولسمشر او ولس وکړي. میرس د ناټو له عمومي منشي مارټا سره په ګډه خبري غونډه کې دا هم وویل چې دا به یو تیروتنه وي چې د اوکراین ولسمشر په داسې سولې مجبور کړو چې د اوکراین ولس له څلورو کلونو جګړو مرګشوبلې او سختیو وروسته سر ورته ټیټ کړي. د ناټو متحدین او شریکانو د چهارشنبه پورس د اوکراین لپاره د څه باندې څلور میلیارد ډالرو پوځي تجهیزات او مهماتو د چمتو کېدو ژمنه وکړه. د روان کال د اگست له میاشتې راهیسې د ناټو متحدین او شریکانو هر میاشت له اوکراین سره د یو میلیارد ډالرو نظامي مرستې ژمنې کړې دي او د روټرز اژانس په باور تمه ده چې روانه میاشت او راتلونکي میلادي کال به نورې مرستې هم وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د دسمبر 11 د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم ګڼل کیږي. په ځنګړې ډول طبيعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له کبله دا یخچالونه ورځ تر بلې د اوبو کېدو په حال کې دي او کرنه، مالداري او ان د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي لپاره د خلکو ژوند ګواښي.
باغونان ډیر متضرر شول، دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول.
بنوال هدایت الله سادات وای د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د منو باغونه چې د کاریزونو بوته خیول په بشپړ ډول وچی وی دي.
د کاریزونو بوته شوي کوم باغونه چې موږ کاریزو بوته خو اکثره وچی وی دي. متضرر خود څه کوي چې سل په صدره باندې تللی باغونه پوک ختم شوي.
په افغانستان کې پر لپسې څو کلونو وچکالی یو یوازې کروندګر او بڼوال ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو له امله د ښارونو اوسیدونکو اندسخه قبوله کمک سره هم مخ. د کابل خیرخانی سیمې او اوسیدونکو نجلا ازادي راډیو ته وویل
اوبه نشته، په نلو کې په هفتو بنه راځي.
نن د دسمبر 11 د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي، بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي. چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي، هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ اوسیدونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په پسرلي کې د دوی سیمه کې د سیلاب تر راوتلو له امله دی او هم د سیمې نورو سیدونکو سخت اغیزمن شول.
ډیر زیات زیانمن شو، زموږ باقی زیانمن کړ، ترکیې ټول یوړل. موږ چې وی غرنۍ سیمه کې اوسېدو، لارې هم اوبو تخریب کړې او لمنځه یې یوړې. هغه مهال هیڅ هم موږ سره مرسته ونه کړه، اند اوبو چینې او ویالې هم لمنځه ولاړې.
د چاپیریال ساتنې د برخي پوهان وای اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبيعي یخچالونو له جدي خطر سره مخ کړی دي، لکه د پامیر، هندوکش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبيعي یخچالونو وبکېدلې. نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کیږي، بلکې په خبرې د افغانستان د بریښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخي په ساحل دوران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي یخچالي څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سنسنګ یا سنجش له لارې امدارنګ جی آی اس او ساحوي سټیشنونو منظم څار تر سره شي. د واورې د ساتنې ټکنیکونه پلی شي، لکه د حق بادونو څنګه مونږ مخنیوي او کوچې واورې لزان سره وړي. امدارنګ د نباتي پوښښ بیا رغول دي چې په هغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل او د دې د څر کنټرول دی. د اوبو او خيار مدیریت دی چې په دې کې د کوچنیو منځنی بندونو جوړول، مصنوعي ریچارج او وسري اوبو لګول سیستمونه برابرول دي. د غرونو د ټولنې روزنه او ظرفیت لوړول، د اقلیمي خطرونو پیژندنه او د بیړنۍ حالتونو پلان جوړول دي.
هڅه مو کړل دغه اقداماتو په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو عوامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خبرې دوی زمونږ غړي کا جواب نکړه. د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت، د چاپیریال ساتنې، د غرنیو سیمو د اوسیدونکو د ژوند او دوامداره پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتولو په موخه نومول شوې ده. سږ کال د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او له دې سیمو ورهاخوا د اوبو، خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په اوبو کېدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو، د غرنیو ایکوسیسټمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده، تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډېری تکای هم په همدې غرونو دا مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانېدونکي له منځه تلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لس تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سږ کال د نومبر په 10مه په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیشم کنفرانس یا COP دیش کې استازی نه وبلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه وه ورکړې، دې سازمان څه نه ویلي، خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وه چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی.
facebook.com/azadiradio
قدر مناوریدونکو او سم د خبرونه ورستای راپور. د پکتیا ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د لومړنۍ زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ، نجارۍ، فلسکاری او د ودانیزو برخو د کسبونو د زده کړو اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شوی دي. د محبس مسولان وایي د کار هدف دا دی چې بندیان تر خوشي کې دورسته ځان ته کاروبار پیدا کړي او بیا جرمونو ته مخه نه کړي.
دا پکتیا په زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو او د بیلابیلو حرفو او کسبونو د حاصلولو اوږدمهاله برنامه جوړی شوی چې لوی خو زندانیان پکې مصروف شوي او بل لوري ته د دوی پوینا چې راتلونکي ته هم په ګټه تمامې درای شي. په ښوونیزو برنامو کې دوی د دیني زده کړو په خوا کې لیک لوست، انګلیسي ژبې او د کمپیوټر په پروګرامونو ځانونه سمبالوي، خو د حرفو په برخه کې بیا د موټر سایکل د ترمیم، فلزکاری، خیاطۍ، نجارۍ او ګلکاری په برخه کې د کسبونو په حاصلولو بوخت دي. یو تن زندانی احمد غنی مشال رو ریتو ویل
موږ هم هڅه کوو، دوی هم هڅه کوي. دی ورزش په باره کې دی شي باره کې ان شاء الله موږ ته ډیر سہولتونه په مابس کې برابر سوي دي. الحمدلله سري زکه خوب دي، د لپاره خې دي چې په آینده کې موږ دی باندې وزو، د موږ سبقونه، د موږ تعلیم مکتبونه به ان شاء الله هغه په خپل ځای باندې ولاړی، زکه موږ به ناکام نه راځو، موږ بدل تزده کړی کړی نو راتلونکي کې دا ډیره فائدہ لري.
د ګردې زندان بندیان د بند په موده کې دا ډول روزنیز برنامه دوی لپاره ګټوري بولیا وایي. د زده کړو حاصلول او پر کسبونو سمبالیدنه دوی سره مرسته کوي چې ټولنې ته په عادي ډول جذب شي او ډیر د کمی احساس ونه کړي. یو بل زندانی سمیع الله وایي
ولا جرمونه کوي، خال دې بیکاره واجی جرمونه کوي، بیا دلته زده کړې روانې دي، انداسي خیاته د لورا او ډیر خلک داسې روغل بندیان او چاغوي چې نه وزده بیچی بنا پیدل د زینه چې وتل وسغه د خپل کاروبار ته مخه کړی، د خپل کاروبار مخته.
بندیان اول دوی ته چې په زندان کې څومره خوانیس پروګرامونه جوړ شي حقوق مرده دوی راتلونکي ور باندې تضمینیږي. یو بل بندي قلم الدین اول
داس کسان راغلی او بلکې زندان ته چې هیڅ شیم نه وزده ډیر خپل کارونه زده کړل سره دا یو لوی سرمایه ده دوی ته چې د جنۍ وزي او د باندې دوی سيو کاروي. غوښتنه مو خو نور هم موږ ته باید پیشنهاد وشي، نور ورکشاپونه هم دلته باید فعال شي چې موږ کار ورنه واخلو او ګټه ترې واخلو.
بل دوی ته د ګردیز محبس مسولین وایي چې دوی د بندیانو لپاره په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه جوړ کړي. د پکتیا محبس مشر قاری عبدالغنی عادل وویل
د انګلیسي په کورسونو باندې بوختي چې عملاً نن تاسو شاګردان ولیدل چې د سټیج په مخ باندې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. همدغه شان په هیر پروسه کړو کې موږ عملاً په پلسکاری کې او په خیاطۍ کې او په موټرسایکل سازی کې شاگردان درو چې هغه خپل درسونه زده کوي او چارې ښه مخ روانې دي. آینده کې نور هم پلانونه لرو چې دوی ته مختلف برنامه په لار باندې واچو او تر څو کولای شو چې دغه ځخه هغه اشخاص چې مجرم په نوم راکل شوی دا بیرته ټولنه ته سالم، نیک، پوه او په یو حرفه باندې سمبال شخص معرفي کړي.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زندان کې دا مهال شاوخوا 1500 بندیان موجود دي چې د ځایي مسؤلینو په وینا ډیری جنایي جرمونه او یو برخه د نشه یي توکو په کاروبار بندیان شوي دي. د پکتیا زندان مسؤلین زیاتوي دوی هڅه کوي زندانیانو لپاره د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامې لا ډیری کړي.
د راپورونو برخه پای ته ورسیده. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې تاسو د آزادۍ رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته راولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
تلې مهربانه را پسپېڅلې نام سلامونه کې هېلمې ومني درنو سکونکو هله دا چې روغ جوړ سي او خپل متر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. په دې هله چې نن ورځ هم د لوستر اخره نشي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع افغانستان د امویان په دوره کې دا چې د امویان په دوره کې د افغانستان اوزا او حالات سره ول دي. پر هم د موضوع باندې به بحث ولرو او د دې موضوع اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو ورځ خپل د نن سی موضوع پیلو افغانستان د امویانو په دوره کې. امویانو په 1920 قمری کال کې یا 1920 میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کړ او دوی هم نیوی کال په اسلامي نړۍ باندې وکمنه وکړه او تقریبا د افغانستان پر ډېری سیمو باندې وکمن شو. یعنی په 1920 قمری کال کې د دوی وکمنه یا دغه خلافت پیل شو او د اسلامي خلافت ترلاسه کړ. بیا نیوی کال په پله پسې ډول سره نیوی کال په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی وخت ورغله. د امویانو په دوره کې زموش یواد دوریشمولاره همدارنګه پراخه کرنیز زموکه د بهیدونکو سندونو مسایدی هوا او همدارنګه د انساني قوی په دلودل سره د شه اقتصادي وضعیت دلودونکو یو یعنی یو ډیر شه اقتصادي حالت یې دلودي. مګر د امویانو د دربار د مصارف زیاتوالی او د چي د ملياتو لاره تامینې دل نه وځي د چي د کسبګرو بزګرانو د نرمي لمل وګرځي دي. یعنی دوی په تنګ سن دغه حالت د چې د دې د دربار مصارف ډیر زیات وو او دوی به دغه مصارف د مالیاتو له لارې هغه مالیات چې د کسبګرو بزګرانو د خلکو څخه راټولوي د همدغه مالیاتو له لارې دوی دغه خپل مصارف برابرول چې د حالت په د کسبګرو او د بزګرانو د نارامي لامل وګرځېدي او د ډیر زبکلرونکو خلک هغه کسان چې ډیر زمکه درلودې همغه خلک هم ناراضه سول ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدی چې د دې د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته. نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په محل کې د خراسان کلنی مالیات یا د اوسنی افغانستان کلنی مالیات 30 میلیونه درهم ته ورسېدل. د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیات سولې. یعنی د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراض سول. د قریشو بل څنګه چې هغه عباسیان و په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه مهال کې زیاتېدل ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراض سول. نو بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د وی دولت یو سیال وو په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړ سول او د دوی حمایت کوي ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکول چې د کچېری دوی کامیاب سي او بریالیتوب ته ورسي شي نو دوی به د مالیاتو اندازه راکم کړي او سیمې ځمکوالو ته به هم دوی وعده ورکول چې د دوی اساسي هغه کوم حقوق چې هغه به پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په درو کې برخه ورکوي. نو دا وادو پر اساس باندې خلک د دې تزرو شکوي او د دې پلویان کې دلبه چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ باندې ترمنځ مخالفت زیات شي که څه هم دوی د یو بل سیال ونو د دغه وادو پر ورکول سره او دلته د بل خوا د امویانو په دولت کې د خلکو ناراضایتي د دې لامل سو چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافات ډیر شي. نو څنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبد الله په دوره کې د باسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو کرپسار کټ پټ کسان ونیول سول لاس او پښې ځینې پریس ولې د مویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د باسیانو پلویان په سخته توګه وسرل مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې و د هغه مخه ونیسي مګر دغه کارونه په ترسره کولو سره هره ورځ د ورځې په تیریدو سره د خلکو نارامي او نارضایتي زیاتېدله راځته دغه نارضایتي په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کیږي د ولسي پاڅونونو لاملونه ته ده چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کیږي د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډیره زیاته سوه دوی حاکم قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل یعنی د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدل سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل یعنی هغه کسان چې مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه بابا دغه دولت لخوا دوی ځپل کېدل دوی به دوی ته جزا ورکول کېدل اسلامي ساده دربار په مجلل دربار باندې بدل سو د دربار او همدارنګ د لشکر د لګښتونو زیاتوالی هم د مالیه د لارې اخیستل کېده او د مالیه د لارې پوره کېدل د دې ترڅنګ بیکاری او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځیدل چې د خلکو په منځ کې بیوزلي زیاته سي او په پای کې او په پای کې د زیاتې نارضایتۍ لامل وګرځي زموږ خلکو هم د ځینو متاسبو لخوا د بې عدالت او د توپیر ډک چلند په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودي او د هغه په پرختیا کې قرباني ورکړې وه خو دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د غولو جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون و رازو دا چې د امویان څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لیږدول کیږي دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي دغه پاڅونونه په ترڅ کې بیا د امویان دولت څه ډول لمنځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کیږي ابو مسلم خراساني او د واک په لیست کې د هغه ونده دا چې واک د امویانو څخه وابسانه تلجدول کیږي مهمه ونده په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود عبدالرحمن چې هغه لقب ابو مسلم وو د مشوبتوب د دوري څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمزد چې د بیا په سلام قمر کال کې د سفیدنج یا سپیدش په چې هغه د جوزجان د انبار د مضافات څخه دی په دغه کل کې زیږیدل دي او د په لومړی سر کې تحصیل د مخه کړې و عربي ژبه زده کړې و د ژوند په ترخوشي بو کې غم او په خوشو کې خوشینش کار کوله په لنس کلینیک کې به د سیاست میدان تر اخلي چې د سلیم عقل د هیواد پالنې احساس او همدارنګ یو ډیر قوي او پیاوړی عزم په درلودل سره په ډیر چبکی سره یا ډیر ژر د ولسی فعالیتونو په سرلاري او مخکښ باندې بدل شو یعنی په ولسی فعالیتونو کې ډیر باندې ونده اخیستله او ډیر په مختګ وکړي چې بیا په دروشت کلنۍ کې د کوفه شهر ته ولاړې او هلته سفر وکړي په مکه کې د ابراهیم عباسی سره ولیدل او همدارنګ د بني عباس د بني عباس په دې محل کې یو پټ غوند درلود د هغه غوند سره یو ځای سو د هغه سره اړیکې ټینګ کړلې څو وخت وروسته بیا د برته هیوا ته راستون سو او د علوی سیدانو یحیا بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاتون مشر پر غاړه واخستل یعنی په دې وخت کې د یحیی بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویان په وړاندې چې کوم خلکو پاتون کوي د همدغه پاتون مشري د په غاړه واخیسته او د پاتون په لومړی ورځ کې ډېری د سره یو ځای سولې تر هغه وخت په لچ بیا یو سلو شپږویش قمری کال کې په کوچنی اختر کې د ثبت نچ په کلی کې د امویانو بیرغ راکښته سو او د بسیانو تور بیرغ پورته سو د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیان په ملاتړ عربو کې د عباسیان په لویان زیات سوال یعنی موجود چې د دې نارضایتي ولا خوشي د امویانو په وړاندې ډیری شنو دی د زیاتره خلک هغه د خراسان د خراسان په خلکو کې همدارنګ د عربو په منځ کې خلک د عباسیان په لویان سوال او د هغوم لا تړکوي نو په ډیر چابکی سره د هرات همدارنګ د بدغیس تلقان سرخاس توس غور نیشاپور د دې ترڅنګ د بلخ تخارستان او د نور سیمو ډیر خلک د نمور د مرستې لپاره حاضر سول. دوی پیاده او زتره پیاده او سپاره خلک د مسلم سره یو ځای سول او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د مسلم سره مقابله کوله دی په دې وخت کې په دې ونه توانې دي چې د پتون کوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د مسلم په واسطه د مروی یا مروی چې خپل د امویانه د کورنۍ ورستنې واکمن وو د مروی د نول څخه ورسته نصر نیشاپور هم نصر نیشاپور ته شاتک ته اړ کیږي او د پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر څاري او هغه ته ماته ورکوي. د امویانو امیر مروان همار هم ډیر کوشش وکړي چې دغه پاتون وځپي مګر د دې لپاره چې نموړی نور لشکر برابر کړي او ابراهیم عباسی هم ووژه. خو پاتون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونه ته په عراق کې سخت ماته ورکړه او د امویانو ورستنی او د امویانو ورستۍ د خلافت مرکز چې هغه دمشق شهر و هغه هم ورسخه ونیوي او په یو سلو د درشم قمری کال کې د کوفه د شهر په جامع جمعات کې ابو العباس صفه خلیفہ اعلان کړ او مروان هم د مصر په لور باندې وتښتیدی او حملته ووجل سو. د مروان د وشل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځواک پر ځای باندې واک ته رسیږي. خو د خلکو په ترکوونکو د ژوند شکول لپاره دوی ګام نه پورته کوي او خپل کمی وادي چې ورکړي دي هم هغه خپل وادو ته وفادار نه پاتې کیږي او هغه وادو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کیږي مګر عباسی مشران او همدارنګه ابو مسلم او نور پاتونکوونکو ته په شسترګ نه کتل کیږي. نو ځکه د لمنځ وړلو لپاره لاسونه پړو حال او تر هغه وخت پورې چې بیا په یو سلو څلور دشم کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه یې تمړ کی. بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاتون کوونکی په لومړي سر کې د سنباد بیا د استاد سید او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاتونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو ده چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه وو. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه وو، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه وو چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وي هغه د واک لاندې وي. څه وخت وروسته بیا دا واورېدل چې د افغانستان خلک د امویانو په وړاندې پاتسون کړی دي، نو دوی هم پاتسون وکړ او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاتسون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپل د امیر فولاد زوی و چې په یو سلو نوشتم قمری کال کې په غور کې امیر سو او دوی په دې باندې وتوانې دي چې د غور په شاوخوا کې د واکمنۍ لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې د واکمن سي او دغه برخه تر خپل ولکې لاندې راوړي. ځکه چې د یو ډیر زړور یو ډیر هوډمن سړی وو او د خپل پلار په څیر د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډیره فعاله ونډه درلوده. د چې عباسي ګوند د پاتونکوونکو سره ولاړ او دغه پاتونکوونکو ټول د همدغه ګوند ملاتړ و، نو دوی هم په دغه ګوند کې ډیره مرسته وکړه او ډیره مهمه او فعاله ونډه درلوده. د دې ترڅنګ د یو ډیر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم وو چې لومړنی پښتو شعر هم همده ویلې دي. نو درنو ځکونکو دا وو چې موږ تاسو د نن ورځې درس چې موږ افغانستان د امویانو په دوره کې ولوستې دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې اوزاد سره ول وی او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول دوره و د دې ترڅنګ دغه دوره سره ول پای ته ورسېدل او وروسته عباسیان ته واک سره ول لیږدول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه د کوم مشرانو په واسطه دوی دغه واک ترلاسه کوي، په ځل ډول سره ترلاسه کوي او په دغه عباسي خلافت ترسیدلو کې لومړنی کسان یا فعال کسان څوک و د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ بګرځېدلې وي او ګټه به مو سره اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر اتلن کې درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم دلی مهربان را پس پیچلی نامه سلامونه اونی که هیلی میومنی پدی هیلی چی روخ و جور بایست ها وقت به موتر دیمه حالا پا خیر رسولی وی تاس طولتا در دولستم طولگی تاریخ مزمون دویم لسته شرخ لست ویم پدی هیلی چی رن روز هم دل وست را خیر نیشی بارا سر مل پاتی سی ها دنر روزی در موضوع سخه گتا وخلی نن مو موضوع در افغانستان در احمد چه بعد زیناستی پا حکل ده در چی پا افغانستان که در احمد چه بعد وکمانی سخه و روست چوک در حقه زیناستی تاکل کیجه در حقه در وکمانی دوره چه دول ده نورازو خپل درس پیلو د تیمورشاه پادشاهی د افغانستان ورپسې واکمن د چې په افغانستان کې احمد شاه بابا واکمنی د هغه د وړې سره سم پای ته رسیږي نو تیمورشاه واک ته رسیږي او د تیمورشاه د پادشاهی دوره شروع کیږي. تیمورشاه د احمد شاه بابا زوی په 1228 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدلی دی او هغه د زده کړو خاوند د درې ژبې شاعر و. احمد شاه بابا د مړینې پر وخت باندې د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول او احمد شاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولی عهد یا ځایناستی ټاکلې و. یعنې کله چې احمد شاه بابا ژوندی و یعنې د هغه د خپل مړینې څخه مخکې همدغه تیمورشاه ولی عهد یا ځایناستی ټاکلی و چې د احمد شاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي نو شهزاده سلیمان مندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړی کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپلې پاچاهي په شل کلن وخت کې دوه کولی سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه دته په میراث پاتې وې هغه سیمې شو وساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانو بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان د لوی امپراتوري د سقوط سبب کیږي چې تیمورشاه بیا په 1209 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورو ته سپارل کیږي. دا هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زمانو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولیعهد نه و ټاکلی. یعنی کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستی یا ولیعهد ونه ټاکي نو ځکه د دوی ولیعهد یا ځایناستی نه و معلوم پاچا نه و معلوم او د تیمورشاه زمانو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار نږدې و لایقه او باکیفیته ځایناستی خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی وه د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بې کفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بالا حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوختې او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله لکه فتح خان یا شاه دوست شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدراعظم محمد اکرم خان. د هغه کسان وو چې د دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپله شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت و او د دې ترڅنګ د هغه کسان وې داسې خلک وو چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالی کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي پېښور کوهات او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله د دغه مالیات لاسته راوړي دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدي. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلی وه د هغه په لاس د هغه پر ضد باندې پاڅون کوي او هغه هم په بالا حصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي او شاه محمود هم د کابل په بالا حصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماتې ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي. راځو د شاه شجاع لومړنۍ واکمنۍ ته. دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسیږي د هغه لومړنۍ واکمنۍ څه ډول وه؟
د شاه زمان د رندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ د خلکو کرکه چې د هغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهي دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان رندوي او شاه محمود واک ته رسېږي، شاه محمود هم په عیش و عشرت باندې بوخت دی، دولتي چارې قدرت ته د رسېدلو لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کېږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1304 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل نووسی او د بابر په باغ کې رسیږي، خپل دوستي د انګریزانو سره ښکاره کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیان ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي، د غشتل چې شاه محمود محاصرې څخه خلاص کی او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي، نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشتي، وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره د خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع به د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنې څخه بیره درلوده. هڅه کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی شي د دوی ترمنځ هغه پریږدي. هغه چې بیا وزیر فتح خان په ډیر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وريره ځان ته په نکاح کوي، او مګر لدی سره بیا سره لدی چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي، خو بیا هم یو پر بل باندې باور نه لري، ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامه ولو چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندانه تښتي، او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کېږي، چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده، شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي. یعنې د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي، او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، امیندالله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي، ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشکیلې وه یا د شاه شجاع سره یوځای سوي وه، او د شاه شجاع د پاچاهي په وخت کې بیا عددي سره مرسته کړې و، د هغه سره مرسته کړې. نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي، دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. رازو د سیالیو او اختلافاتو منځته راتګ، وزیر فتح خان تقریبا شلو وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. دغه جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بي اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوې چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي، چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بي وسلې او بدبختي راوړل، او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت لمنځه یوړي، تر څنګه اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزوري کی، او دوی ونسوي کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل واک ترلاسه کړ. وروسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل واک ترلاسه کړ. په 1309 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مړ شو او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن شو، چې د هغه څخه وروسته بیا په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخه کړ. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړ. رزو د واک لیږد او لاسوهنې ته په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کېږي او کومې لاسوهنې کېږي؟ د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو او د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ د بهرنی قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنی کله چې احمدشاه بابا مړ شو نو دغه وخت کې د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع پرله پسې ناکامۍ دا چې شاه شجاع په پرله پسې ډول سره ناکامه سو او تر څنګ یې کورنۍ مخالفتونه یعنی دننه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته سوه د دې تر څنګ د بهرني قوتونو د مداخلې له امله یعنی بهرني ځواکونه یا بهرني هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنې کولې چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ شو او د سردار دوست محمد خان دوره شروع شوه چې د بهرنیو یرغلونه او کورنۍ شخړې ترمنځ مبارزه وکړه. د دې ترڅنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر ځای دوست یعنی کله چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان وخت ورسېدی نو په دغه دوره کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر ډیر شو ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورنۍ مخالفتونو او د بهرني قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې د هغه د سیاسي فشارونو سره مخ شو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خواص افغانستان ته خطر زیات شو یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پیښ دی او د جهاد اعلان وکړي د خلکو بلاتړ ترلاسه کړي سره لدی چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله. سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی ځکه چې دلته انګلیس ځینی جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه او سره لدی چې سردار دوست محمد خان په دغه وخت کې سره لدی چې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي د جهاد اعلان وکړي خلکو ملاتړ ترلاسه کړي او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا د سیاسي لوبي له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی سره لدی چې سردار دوست محمد خان چې وکړلې تر څو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو وکمنانو په حق له و د چې احمدشاه بابا څخه وروسته یا د سدوزیو د سلطنت د پای ته رسېدو سره سم کوم کسان واک ته رسېږي دغه د جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په حق له وویل. د دې تر څنګ دا چې د هر واکمن د واکمنۍ دوره څه ډول وه د اړوند مو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو ته پام وړ به ګرځېدلې وي او د دغه وروستنی شیبو کې تاسو سره سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم بلې نوې تاریخي او پزړه پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری جو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چاري
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پوری د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
شفاني مرکشی مرکشی جنگ زوانی مرگا غنم غندری بے می غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندری بے می غنم رنگ زوانی مرگا